امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من آریدن که السلام علیکم هیله ده چراغ جار او خوشحال اوسی دا دید امریکا جا غشنا رادیو پا دیخ برونه که لمری پا مکلی ده خبرونو لندیسته
سپین مانای وایچی جمهور دانلر ترمپ لا تروسا پنتاگان تا افغانستان نا ده امریکای اسکرو ده ویستولو امر نده صادر کرده جمهور رئیس اشرف غنی د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره په جده کې د افغانستان په اړه د راتلونکي کانفرنس په باب په تلیفون خبرې کړې دي او د بحران او کړکېچ د حل نړیواله مؤسسه وایي که امریکایي عسکر په بیړه له افغانستان ووځي کورنۍ جګړې به پیل شي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي سوله غواړي خو که څوک جګړه کوي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړې توان لري
اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلباً آماده وي
د سولې عالي شورا وایي تیر کال د سولې لپاره بې سارې هڅې سوي
په 2013 کال کې د سولې په اړوند کوم کارونه چې وسو په تیرو اتلسو کالو کې تاسو مطبوعات کې کتلی شئ ساری نه لري
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو ته وایو
السلام علیکم د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ترمپ لا تروسه پنټاګن ته له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ویستلو امر نه دی کړی د بلومبرګ خبري اژانس په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د ملي امنیت د شورا ویان ګارټ مارکس د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې جمهور رئیس لا تروسه پورې پریکړه نه ده کړې او نه یې له افغانستان نه د عسکرو د راویستلو امر کړی تیره اونۍ د رویټرز اژانس او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوه امریکایي مقام له قوله رپورټ ورکړی و چې ترامپ له افغانستان نه د 2000 عسکرو په ایستلو باندې غور کوي خو ترامپ سمدستي له ډیرو سختو انتقادونو سره مخ شو د امریکا دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 14000 امریکایي عسکر په افغانستان کې نظامي ماموریت سرته رسوي او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په 12 کلن جنگ کې څه د پاسه 2300 امریکایي عسکر وژل شوي دي
جمهور رئیس اشرف غنی د سعودي عربستان له پاشا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره په خپلو تلیفوني خبرو کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د رول او ملاتړ ستاینه کړې ده د جمهوري ریاست ماڼۍ د شنبې په ورځ د جدې پر اتمه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې اشرف غنی په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر بل کال په جنوري کې په جده کې کنفرانس مهم بللی دی او ویلي دي چې دا کنفرانس به په راتلونکي وخت کې د مذاکراتو پر لور یو ښه ګام ثابت شي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په غونډه کې به د سعودي امریکا متحده ایالاتو طالبانو اماراتو او پاکستان د استازو ترڅنګ د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم برخه واخلي او طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې
د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې حکومت به د امنیتي ادارو د کارکوونکو په سرښندنو باندې له چا سره معامله ونه کړي او د جنگ د تنظیمولو لارې به وسلوال مخالفین اړ کړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي حمدالله دا خبره نن د شنبې په ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه د اسدالله خالد د معرفي کولو په وخت په خپله وینا کې وکړه هغه وویل
سوله لومړیتوب دی افغان وژنه به درو اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلباً آماده وي څوک چې جنگ غواړي افغانان وژني د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي په ټول طاقت به مخه نیسو
د محب په وینا په امنیتي او استخباراتي برخو کې تجربه قاطع دریځ او د هغه په وینا له دښمن او د دښمن شناخت د دې لامل شو چې اسدالله خالد د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي غونډې ته د دفاع د وزارت نومول شوي سرپرست وزیر وویل چې د ملي اردو په لیکو کې به ملي یووالی پیاوړی شي او د قومي تقسیم په اړه به خبرې نه کیږي هغه د ځینو شعارونو د بدلېدو غوښتنه وکړله او ویل
یو لشوارونه زیات پسترګو کیږي لیکلی وی سی سر ورکو سنگر نور دا شوار ډیر پخوانی ده د افغانستان د پخوانی اتل جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله په وخت کې دا شوار ډیر ښه شوار ده ولی وخت دې ډیر غلای سي دې شوار ته په احترام سره یو څه تغییر ورکو
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه خبرونه اوري د بحران او کړکیچ د حل نړیوالې موسې د افغانستان په باب خپلې یوې وروستۍ ارزیابي کې خبرداري ورکړې چې په بیړه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په دغه جنگ په هیواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې د پیل کېدو سبب سي د موسسه چې دفتر یې په واشنگټن کې دی وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع داسې جنجالي موضوع ده چې نه په افغانستان او نه هم په سیمه کې بشپړه ملاتړ لري ګاونډیان او د افغانستان په کورنیو چارو کې شکل نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران پاکستان روسیا او چین ټول غواړي چې امریکا له افغانستان څخه ووزي خو هیڅ یو یې په بیړه وتل نه غواړي په راپورټ کې ویل سوي دي چې د 2013 کال په افغانستان کې د مرګ ژوبلي او تلفاتو په حساب تر بل هر کال یو مرګونی کال و چې د راپورټونو له مخې په جګړو کې د ملکي وګړو پوځیانو او د حکومت مخالفو وسلوالو جنګیالیو په ګډون څه د پاسه 40,000 کسان سش کال وژل سوي دي
دا د امریکا غاګ واشنگټن ده تاسو د افغانستان اونړی خبرونه اوري د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې نه پیژندل شو وسلوالو د دغه ولایت د اورګون پولیس والي کې د نسوانې زرابي په نوم د نجونو او هلکانو یو ګډ خونځي ته ور اچولې او په بشپړ توګه سوځولې ده د پوهنې د ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد نن د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه 2 بجې دغه خونځي ته چې د اورګون پولیس والي د مانده په سیمه کې وو 4 وسلوال ورغلل په موټرسایکل سپارو خونځي ته ور واچو او ټول لوازم میزونه چوکۍ کتابونه قران شریفونه قرطاسیا د حاضرې کتابونه دروازې او کړکۍ وسوځولې تر اوسه د دې حمله مسولیت چپ غاړه نه دی اخیستې او نه طالبانو څه ویل دي زمونږ غږ د واشنگټن نوري د دایکندي ولایتي چارواکو په دغه ولایت کې د عملیات په دوران کې د دیرش وسلوال طالبانو د وژلو او لسو نورو د نیولو ادعا کړې خو طالبانو تبصره نه ده کړې په داسې حال کې چې تقریبا 2000 امریکایي عسکر د سوریې د شمالي سرحدي ښارګوټي منبج نه د وټول لپاره آمادګی نیسي د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو او د دفاعي چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په مسکو کې 4 ساعته غونډه وکړله او د سوریې د شمالي ښار ادلیب د سرنوشت په اړه خبرې وکړې ادلیب وروستی غټ ښار دی چې د سوریې د رژیم د مخالفو ځواکونو په کنټرول کې دی ترکیې ګواښ کړی چې د منبج نه به د سوریې د کردانو د وای پی جی ائتلاف د وسلوالو د شړلو لپاره عملیات وکړي وای پی جی تیر کال د امریکایي ځواکونو په ملاتړ په سوریه کې له داعش نه تقریبا ټوله خاوره ونیول او دا وخت د سوریې د خاورې دریمه برخه په قبضه کې ده دا واشنگټن دی نن د شنبې په سهار د سمندر لاندې یوې ډېرې قوي زلزلې چې قوت یې 15.6 درجې اټکل شوې د فلیپین جنوبي ساحلي برخې ولړزولې خلک مجبور شو چې له کورونو او مغازو نه د باندې ووځي چارواکو له سمندر نه د سونامي د راپورته کېدو د خطر په اړه خبرداري ورکړې د زلزلې نه وروسته نور غټ ټکانونه هم په شاوخوا سیمو کې احساس شو او د استرالیا حکومت د نیل پراکاش په نوم د هغه جنگیلي تابعیت فسخه کړي چې په ترکیه کې تیر کال ونیول شو د چارواکو په وینا پراکاش په سوریه کې د داعش اسلامي دولت په ملاتړ جنگ کوو دا 12 کس دی چې د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت یې له داعش سره په سوریه او عراق کې په ملګرتیا تورنۍ او تابعیت ختموي استرالیا د ترکیې نه غوښتنه کړې چې پراکاش ورته حواله کړي د مصر امنیتی چارواکو ویل دي چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت څولېخ طرفدار وسلوال جنگیلي وژل دي دا اعلان یو ورځ وروسته له حق وشو چې قاهره ته نږدې د غیزه په تاریخي کارګوټي کې د ویتنامي سلیحنانو پر یو سرویس موټر باندې مرګانه بریدو شو دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل قدرمن اوریدونکو تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو دنجونو او هلکانو یو شونځي ته اور اچولی او سوځولی دی. دولتي مسولین وایي چې په دې پیښه کې د شونځي ټول لوازم سوځېدلي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې د نسوان زرابي په نوم دنجونو او هلکانو دغه متوسطه ښوونځی د اورګون ولسوالۍ د مانده په سیمه کې تیره شپه پر دوو موټر سایکلونو راغلو ناپیژاندو وسلوالو سیزلی دی. د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس عبدالکریم متلوال آشنا راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ښوونځي درسي او اداري خونې او مواد، فرنیچر، کړکۍ، دروازې او اداري اسناد یې په بشپړ ډول سوځېدلي دي.
فکر وکړه د یو متوسطې تعمیر اقل دولس سمپه یا دیارلس سمپه لري، دغه ټول منځه تللي حق ته کوم انچاده چې په سر دغه مور ناسته تاسو عکسونه مو ګورئ، نو تخریب بې اندازې منځته راغلی دی او ټول مکتب سوی دی. تر اوسه پورې موږ د معلومات نه دي سوي چې چا له خوانه سوی، خو امنیت ملي، ولایت او وزارت هم په جریان کې اچولی. معلومیږي به چې دا د چا کار ده او بعد دغه نه به بیا د موضوع موږ تاسو سره بیا شریکه کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس عبدالکریم اتلوال زیاته کړه چې په یاد شوي متوسطه ښوونځي کې د 400 نجونو په ګډون 900 زده کوونکو زده کړې کولې. دا په وروستیو 400 میاشتو کې د پکتیکا 400 ښوونځي د چینه پیژند وسلوالي ورانوي. په 13 سپتمبر میاشت کې هم یو شمیر وسلوالو په مرکز خرانه کې درې ښوونځي ودانۍ په بمونو الوزولې وي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي نعمت الله ببرای د حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه لري چې د ښوونیزو مرکزونو د ورانولو پر ځای د هغوی ساتنې ته توجه وکړي.
د نجونو ښوونځي سوځول او نجونه د تعلیم نه محرومول دا بیخي نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې څوک د په ښځه باندې تعلیم نه وکړي. دا ډېره بده خبره ده او دا د ټول پکتیکا لپاره، بالخصوص د ټول افغانستان لپاره ډېر بد پیغام ده او دغه باید نه وای سوي او باید و هم نشي پاینده کې.
تر اوسه د دې ښوونځي د سوځولو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. که څه هم طالبانو د ښوونځیو په سوځولو او الوزولو کې تل لاس درلودل رد کړي، خو حکومت په تیر کې دا ډول پیښو پړه پر طالبانو اچولې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
2013 کال په افغانستان کې د جنگ او سولې کال و. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو رابسو دې رپورټ ته چې د ملي امنیت سلاکار او د دفاع وزارت سرپرست وایي سوله غواړي، خو د سولې په مهال به د افغان ځواکونو په سرشندونو معامله ونه کړي. دغو چارواکو د دفاع وزارت د نوي سرپرست وزیر د معرف کولو غونډې ته په وینا کې په پوځي پالیسۍ کې د بدلون په اړه هم خبرې وکړې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ د دفاع وزارت مامورینو ته د دغه وزارت د نوي سرپرست اسدالله خالد د پیژندګلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت به د امنیتي ادارو د کارکوونکو په سرخندونو باندې معامله ونه کړي او د جګړې په مدیریت سره به وسلوال مخالفان د سولې بهیر سره یوځای کېدو ته اړ کړي. ښاغلي محب وویل چې د افغان حکومت له نظره هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي د دښمن په سترګ ورته ګوري او پر وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. حمدالله محب وویل چې د خو بد ترهګر ترمنځ توپیر نه کوي، دغه سی به د خو بد دښمن ترمنځ توپیر هم ونه کړي.
سوله لومړیتوب دی. افغان وژنه به درو، اما سوله به لاغوی سره کوو چې سوله ته قلبن آماده وي. څوک چې جنگ وړي افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواخ پیښوي، په ټول طاقت به مخه نیسو. د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوی استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره استعمال کړو.
حمدالله محب د دفاع وزارت د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد د شخصیت په اړه خبرې وکړې. ویل چې په اوس وخت کې د دفاع د وزیر په توګه دغه ټاکلو ته ډیره اړتیا وه. د دفاع وزارت سرپرست په خپله وینا کې په دغه وزارت کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. ویل چې د ملي وحدت د پیاوړي کېدو لپاره به کار وکړي، خو هغه زیاته کړه چې د قومي ترکیب په نوم به د دغه وزارت څوکۍ په ناقابلو افسرانو ډکې نه کړي.
موږ د لوی افغانستان نقشې ته ګورو، په هغه کې د نن اقوام د وطن ګلان دي او دا ټول باید په دفاع د مملکت کې خطرو ته سینه سپر کی له امتیازاتو نه ګټه واخلي. خو دا په دې معنا نه ده چې دلته به مفسد پښتون، غافل هزاره، لا بیکاره تاجک، لا ازبک په دې نامه چې دا سامیه ده دای با عمدل تاوی
اسدالله خالی ده دپا وزارت پا تشکیلاتو ده بیا کتل جمنه اوکلا ویویل چی هسا بای داوی چی ده وزارت زواکونه ده رکود لحالت او باسی او ده دخمن پر ولانده تاروزی حالت تا یوسی حق ده افغان امنیتی زواکونه پر پوزی وسایتو یو شمیر لیکلو شارونو تا هم اشاره اوکلا ویویل چی ده شارونه باید بدل شی
یو لشوارونه زیاد چی پسترگو کیگی لیکلی ویسی سر ورکو سنگر نورک ده شوار دیر پخوانای دا دی افغانستان دی پخوانی اتل جمهور رئیس ڈاکٹر نجیب اللہ پا وقت کی دا شعار دیر خ شعار دا ولی وقت دی دیر آغلی سی دی شعار تا پا احترام سر ایو چا تغییر ورکو بعد لدی با سر و او او سنگر بینیسو لدی آلت براوزو سی موخ پا دفاع کیو و رزنی را پرون سی زوینم انداخت دشمن دفاع تیرکدن قطار از فلان شعرها نور باید پا دی باندی فکر وکو سی دی دخمن زالگیو تا ورسو دی دفاع لعاله تا راووزو دی دخمن پا تنزایونو تا ورسو او ابتکار دی عمل پا خپل لاس کی وینیسو
دی دفاع وزارت سرپرست ویل چی بحرانی زواکون دا افغان زواکون دی روزن و مشوره چاری پر مخوری او دا افغان زواکون تر سنگ با پل ملاتر تا دوام ورکی خواغه پا تنگار دا افغان پاوز لرپولو چارواکو او غخل چی پر خپل امکاناتو دیر اعتکاو کی دی پا وزارت سرپرست دا افغان پاوز لمنصوبین او غخل چی پر خپل دخمن هیس رحمو نکی خلاغوی دا هم او غخل چی لبندیان سر اسلامی و انسانی چلن سخه کار واخلی او هم دی ملکی تلپاتو دی بخیوی دی پارا لازم اقدامات د دفاع وزارت مامورینو ته د دغه وزارت د نوی سرپرست د پیژندګلۍ په غونډه کې د افغان حکومت د امنیتي ادارو د پخوانی او اوسنی چارواکو سربیره په کابل کې د کاتب ملاتړ کمانډان جنرال سکار میلر او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. اسدالله خالد چې د پخوانی جمهوري سمیت کزی په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کاوه د یو ځانمرګي بریدګر لخوا چې ځان یې طالبانو د سولې مرکشي په توګه معرفي کړی و په یو برید کې ټپي کېدو وروسته د لومړی ځل دی چې په یو لوړې دولتي څوکۍ ګمارل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، 2013 کال په افغانستان کې د جنگ او سولې کال و. مبصرین وایي که په تیرو 12 میاشتو کې جګړو شدت موندلی و، د سولې خبرې هم تر بل هر وخت تیز سوي وې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
2013 کال د سولې د هلو ځلو په پار د تیرو 12 کلونو په پرتله بې ساری بلل کیږي. په دې کال کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اور بند شو. حکومت د بې شرط او قید خبرو وړاندیز د نړیوال ټولنې پښتون کې طالبانو ته وکړ. د سولې لپاره په سلګونو کیلومتره پلی مزل شو. د جګړې د نامشروعیت لپاره دیني عالمان په کابل او کعبه کې دیني فتوی ورکړې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک چې د دې کال په اوږدو کې د سولې په هڅو کې دخیلو وایي د سولې لپاره په سلګونو ناستې د دې کال په اوږدو کې شوي دي.
په 2013 کال کې د سولې په اړوند کوم کارونه چې اوس په تیرو 13 کالو کې تاسو مطبوعات یې کتلی شئ ساری نه لري. په نورو دنیا کې به ډېر کم وښیي چې درګیری خواوې دي په جنګ کې وي او هیڅ ډول رسمي مذاکرات نه لري مګر په اوربند موافقه وکړي. ډیر زیات کارونه وشول چې بلاخره نن د طالبانو تحریک په لومړي ځل باندې په دومره وضاحت او صراحت سره د سولې د برنامو پر مخ وړي. دا چې حکومت سره مستقیم نه دي مګر د ملت سره، د سیاسیونو سره، د نړیوالو ټولنې سره، د امریکا د متحده ایالاتو سره، یعنی دا یو لوی پیشرفت ده. دا پیشرفت په 2014 کې هم په دغه اندازه نه و.
د فبروري په 28مه ولسمشر غنی د کابل پروسی په دوهم کانفرنس کې طالبان ته د سولې د مذاکرات په خاطر بې ساري امتیازات ومنل. ویل چې طالبان د سیاسي ګوند ولري، په پاسپورټونو تګ راتګ کوي شي او کابل د مذاکرات لپاره غوره ځای دی. په 2013 کال کې تر ټولو لوی خبر اوربند و. د جون په میاشت کې د اختر په مناسبت ولسمشر غنی لومړی یو اړخیز اوربند اعلان کړ. له دغه اعلان وروسته د اختر د درې ورځو لپاره طالبانو هم اوربند وکړ. ډلې ډلې طالبان ښارونو ته راغلل، له امنیتي ځواکونو او خلکو سره یې انځورونه وویستل. لوی اختر کې بیا اوربند ونه شو. د نومبر په 9مه د مسکو کانفرنس وشو. په دې کانفرنس کې په لومړي ځل طالبانو علني شتون وښود. په همدې کال کې د سپتمبر په 15مه امریکا زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاین لپاره ځانګړی استازی وټاکه. خلیلزاد د اکتوبر په 12مه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وکتل. په همدې ډسمبر کې د ابوظبي د سولې ناسته هم وشوه. حکومت هم په وروستیو کې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ کړ. تر څنګ یې مذاکره کوونکی ټیم هم جوړ کړی دی.
آغاز یا پیل د سولې د پروسې په 2013 کال کې وشو، بل 2019 کال به د ډیرو لوی لاسراوونو شاهد کال وي. 2013 کال د تاریخ یو څپه ده او موږ باید بشمار وکړو.
په همدې کال کې د رواني جګړې د غیر دینی خودلو لپاره د دینی عالمانو غونډې هم ترسره شوې. د جون په څلورمه په کابل کې 2000 دینی عالمان راغونډ شول او د وی فتوال لارې د افغانستان جګړه ناروا او ځانمرګي حرام وبلل. د جولای په 10 او 11 بیا د لومړي ځل لپاره په جده او مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس تر چتر لاندې د 200 هیوادونو دینی عالمان راغونډ شول، د سولې غږ وکړ او ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. سکل د سولې په تړاو حرکتونه هم زیاتو. د مې په میاشت کې د هلمند د سولې حرکت له لښکرګاه تر کابل او بیا تر مزار شریف په لې مزال وکړ. خو 2013 کال خونړی هم د زیاتو جګړو شاهد. یوازې پولیس دا کوي چې دیش په سلو کې سکل د تیر کال په پرتله د دوی په عملیاتونو کې زیاتوالی راغلی. فراه، کندوز او غزنی ښارونه سقوط ته نږدې وو.
این در کل سال خوبی نبود.
په ټوله کې د افغانستان خلکو او امنیتي ځواکونو ته یو ښه کال نه وو. افغانان سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای په تمه له 2013 کال سره خدای پامانی اخلي او 2019 کال ته ننوځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورت ته. د فراه ولایت دینی عالمان او مدني فعالین د خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومانو ته پر وخت د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي. دوی زیاتوي پولیو واکسین د اسلام تبابت له نظره حلال بلل سوي او اړینه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال خوشحال ځلان پر رپورت کې واوري.
دا ځل په فراه ولایت کې دینی عالمان او مدني فعالین په ګډه له ټولو کورنۍ څخه غواړي چې د هر کمپاین پر مهال خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. په فراه کې یو تن دینی عالم امیر محمد ایوبی وایي پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او آن ماشومانو ته یې ورکول ډیر لوی اجر او ثواب هم لري. خلق دی خپل ماشومان پر ټاکل شوی وخت واکسین کړي. حتی زه دی یو ملا په صفت ورته سپارښتنه کوم چې خپل ماشومان دی واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي او د اسلامي شریعت په دین کې جواز شته چې خپل ماشومان واکسین کړو. بل پلو دی فرا مدنی فعالین وای کله چې دینی عالمان او ډاکټران پولیو واکسین حلال او د ماشومانو د ژغورنې لپاره ډیر اړین او فرض ګڼي، نو خلک هم باید پر وخت خپل ماشومان واکسین کړي. د فرا یو تن مدنی فعال عبدالرحمن ژوندۍ په دې اړه وای:
تر کوم ځای چې ماته معلومیږي، په دې وروستیو کې د واکسین پر برابر هیڅ نو مشکل نشته په ټولو ولسوالیو کې فرا کې تدبیر کیږي. یعنی په دې معنی چې ټول ورسره همکار وسو تر څو زموږ ماشومان واکسین شي، ځکه دا ټول ماشومان د کاغه هر څوک پاره پاکي وي د دوی ماشومان واکسین کیږي. نو په کار دا چې ټول ورسره همکار وسو تر څو دغه چاره ګړندۍ شي او تطبیق شي.
په همدې حال کې د فرادی عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د تبابت لاړخه پولیو واکسین د فلج ناروغي مخنیوي لپاره په نړیواله کچه معیاري درمل ګڼي، نو ځکه دوی هڅه کړي تر څو پولیو واکسین د دې ولایت ډیرو لرو سیمو ماشومانو ته هم ورورسوي.
په لري ترین قریه د پرچمان کې چې موږ هم سرحد د هلمند یو هلته زموږ ټیمان ځي، او په لري ترین کلي د باکوا چې د نیمروز سره هم سرحد لرو هلته زموږ ټیمان ځي. یعنی هر کلي ته او په هغه کلي کې چې د انوردري او د شندان سره موږ هم سرحد یو هلته زموږ ټیمان تللي، او خوشبختانه چې موږ په هر کمپاین کې زموږ هغه میکروپلانین تازه کیږي، اپډیټیږي او مطابق دغه موږ خپل اجراءات کوو.
باید وویل شي څو ځله د اسلامي نړۍ لویو دینی عالمانو هم فتوا صادره کړه چې پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او د نړۍ مسلمانان باید خپل ماشومان د فلج ناروغۍ څخه د پولیو واکسین په واسطه بچ کړي.
گرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمرګله یم.
او دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت. په امریکا کې اوس هم ځینې حکومتي ادارې بندې دي او جمهور رئیس ترامپ ویلی دی که کانګرس د مکسیکو پر سرحد د دیوال د جوړولو لپاره پیسې تصویب نکړي، د فدرالي حکومت د دفترونو تړل به په نوي کال کې هم دوام وکړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
Building a great wall on the southern border.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې دیموکراتان د مکسیکو سره د سرحدي دیوال لپاره د پامړ بودیجې تصویب نکړي او د مهاجرت په حق خپل د خندا وړ سیاست بدل نکړي، حکومت باید شي چې د مکسیکو سره پوله وتړي. مایک ملوانی د بودیجې او ادارې مشر او د جمهور رئیس ټرمپ راتلونکي لوی درستیز وایي جمهور رئیس ټرمپ د سویلي سرحد د تړل کېدو پلان لري.
All options are on the table.
هو دقیقاً هغه غواړي د هر ډول پریکړې امکان شته. وګورئ، دا یوازینی لار ده چې موږ کولای شو د دیموکراتانو پام واړو. اجازه راکړئ تاسو ته ووایم چې په تیرو څو ورځو کې څه تیر شوي دي. د جمهور رئیس مرستیال ما او چک شومر وکتل او هغوی ته مو خپل وروستی وړاندیز ورکړ. موږ خپل 15 میلیارد ډالری تقاضا کم کړه، خو دوی په هماغه 1.3 میلیارد ډالر تاکید کوي.
د فدرال حکومت د تړل کېدو د هواري مسله به په ډېر احتمال سره نوي کال ته هم پاتې شي، لکه څنګه چې هوکړه نه ده شوې او د حکومت د بشپړ واک د کمیدو وروستۍ ورځې دي. دې حالت د جمهور رئیس ټرمپ او دیموکراتانو ترمنځ چې راتلونکې میاشت استازو د مجلس واک ترلاسه کوي د لوی مقابلې امکان زیات کړی دی. بل خو یو شمیر هغه مکسیکویان او امریکایي وګړي چې په سرحدي مناطقو کې اوسېږي وایي د سرحد تړل کېدل به د دوی عادي ژوند له مشکلاتو سره مخ کړي.
زه د امریکا تابعه یم، خو باید وکړی شم مکسیکو ته ولاړ شم او ژوند وکړم. او همداسې دوی هم باید دا فرصت ولري. دا ښه کار نه دی. جمهور رئیس ټرمپ باید دا قانوني کړي چې موږ هلته او دوی دلته ژوند وکړی شي.
هر ورځ په لسګونه زره مکسیکویان د کار او زده کړو لپاره امریکا متحده ایالاتونو ته داخليږي او د سرحد تړل کېدل به دوی ممکن له دې کارونو منع کړي. ډونالډ ټرمپ هم دا شان ګواښ کړی چې له ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور سره به هم مرستې بند کړي. هغه وایي دغه هیوادونه د امریکا له پیسو ګټه اخلي، خو د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټکی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه پینټاګن یا د دفاع وزارت ته له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وستلو امر نه دی کړی. تیره اونۍ د رویټرز اژانس او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي مقام له قوله رپورټ ورکړیو چې ټرمپ له افغانستان نه د وزره عسکرو پر وستلو باندې غور کوي. جمهور رئیس اشرف غنی د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره په خپلو ټلیفوني خبرو کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د رول او ملاتړ ستاینه کړې. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې حکومت به د امنیتي ادارو د کارکوونکو په سرښندنو باندې له چا سره معامله ونه کړي او د جنگ د تنظیمولو لارې به وسلوال مخالفان اړ کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د بحران او کړکېچ د حل نړیوالې ادارې د افغانستان په باب خپل وروستۍ ارزیابۍ کې خبرداری ورکړې چې په بیړه به له افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل په دغه جنگ ځپلي هیواد کې یو ځلې بیا د کورنۍ جګړې د پیل کېدو سبب شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو د دغه ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې د نسوانې زرابي په نوم د نجونو او هلکانو یو ګډ ښوونځي ته اور اچولی او په بشپړ ډول یې سوځولی دی. د دایکندي ولایتي چارواکو په دغه ولایت کې د عملیاتو په دوران کې د 10 وسلوالو طالبانو د وژلو او 10 نورو د نیولو ادعا کړې، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې تقریبا 2000 امریکا عسکر د سعودي د شمالي سرحدي ښارګوټي منبج نه د وتلو لپاره آماده کې نیسي، د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو او د دفاعي چارو وزیرانو نن د شنبه په ورځ موسکو کې 4 ساعته غونډه وکړه. د سعودي د شمالي ښار ادلب د سرنوشت په اړه په تفصیل خبرې وکړې. نن د شنبه په سهار د سمندر لاندې وی قوي زلزلې چې قوت 15.6 درجو د فلیپین جنوبي ساحلي برخه لړزولې دي. خلک مجبور شول کورونه باندې اوځي. چارواکو له سمندر نه د سونامي د راپورته کېدو د خطر خبرداري ورکړې. د زلزلې نه وروسته څو نور غټ ټکانونه هم په شاوخوا سیمو کې محسوس شو. او د استرالیا حکومت د نیل پر آکاش په نوم د هغه جنگیلي طبیعت فسخ کړی چې په ترکیه کې تیر کال نیول شوی و او په سوریه کې له داعش سره ملګرتیا تور پرې لګېدلی و. دا لسم کس دی چې د استرالیا حکومت یې د داعش سره د مرستې په تور باندې د استرالیا د طبیعت درلودلو نه محرومی.
قدر من اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم.